دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان د دولت د کابینې پاتې 15 نوماند وزیران او یو لوی رئیس معرفي شوي چې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارزم مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له احمد شي براورو.
په میدان وردګ کې یولس ملکان له برمته خوشی شول. د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه او نن په نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورځ ده. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوش کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والی ویاند محب الله شریفزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوش کېدو کې رول لوبولی.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاورو په منځګړیتوب او دولتي ادارې په هڅو پاتې یولس کسان هم له خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان ول د وسلوالو کسانو له خوا له موټر شکته شوی وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشانو په هڅه ولستنه خوشی شوی ول. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوی ملکی وګړي وو چې طالبانو نامعلوم ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ورکړی. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار ولی حیات الله حیات پرون د دې کمپاین په لومړي ورځ خلکو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د کندهار ولی حیات الله حیات په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ضد واکسین د تطبیق په وړاندې ګڼ خنډونه شته چې له امله معصوم ماشومان له دې واکسین بې برخې کیږي او ژوند ته جدي خطر پېښیږي. د واکسیناسیون دا کمپاین به د پنځشنبه تر ورځې دوام وکړي. د کونړ د شوزو د چارو ریاست وای په دې ولایت کې د شوزو خلاف تاوتریخواله ډیر شوې ده. د کونړ د شوزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي رډو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د شوزو خلاف د تاوتریخواله پیښې ډیر شوې دي او یو لوی علت روان جنگونه او د لیکلوست کمواله ده.
د جنگونو او د ټولو تلفاتو قرباني مېرمنې دي. دا کوم مشکلات چې په ټولو کې به ستراځي لکه چې ده دا به سیوادي ده. کو چې تاسو موږ سیواد ولرو او خپل تعلیمات پوره کو نو موږ هیڅ کله فاميلي جنگونو زمونږ نه ستاسو راځي په ټولو کې زمونږ جنگ نشکړي ستاسو راځي.
میرمن سهیلا همدار زویل هڅه یې پیل کړې ده چې شیزي او نارینه د یو بل له حقونو خبر او تاوتریخوالې کم کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینې ماڼۍ کې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وي. نوموړي د کورونا وایروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوه. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغه معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته ورکول. شغلي فوچی هغه معلومات ناسم او تیر استونکي بلل. اټلاس د اعصابو ډاکټر وو او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شول. ډاکټر اټلاس پر ټویټر د یو لیک په خبرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورکل شوې و ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړه په اړه خبر ورکړ. نو موړی چې ویل کیږي د عامه روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه روانه اونۍ ختمېدله. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې نور اخیستونکي ناروغۍ خپرې شوې دي. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې د درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ خپور کړ، پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته وو درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. دا تیایم میلادی لسیز لپیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده، تر اوسه په نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان وشلې دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. او روسي خبر دا چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداری ورکوي. دا روبوټ هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبوټ روبو وای نومیږي. دا روبوټ د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنې کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,500,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 2,500 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن د افغانستان ولسی جرګې ته شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس ورغلی څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې ډله کې د معارف یا د پوهنې وزارت نوماند رنګینا امیدی او د عام روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني هم شامل دي.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دي.
شرمندار مو قربانی میگرفت و سیر سعودي کورونا موجود بود.
پرون هم یو شمیر نوماند وزیرانو ته رای ورکړل شوې دي. په دې ارتباط مکمل تفصیل درکو. پکتیا کې قومي مشران غونډ شوي او حکومت غواړي چې د سولې او روانې لانجې د حل په برخه کې دوی ته ګډ سهم ورکړي او دوی خپل کار مخته یوسي.
مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دي ولات سلوسو غریون دی د قومونو په وجود کې دغه څه د پای ټکی کیږي.
او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مودرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظورۍ وروسته پر روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د دولت کابینې د پاتې شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح لپاره ورغلی دي. تر دې مخکې چې باندې 15 نوماند وزیران او یو لوی رئیس د ولسی جرګې لخوا د باور یا عدم باور رایې اخیستی دي. یوازې دوو کاندید وزیرانو تر اوسه د خزو چارو کاندید وزیر او همدارنګ د تلاتو فرهنګ کاندید وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شوی او پات نورو کاندید وزیرانو رای اخیستی دي. دا چې په نننی بهیر کې به کاندید وزیران څوک څوک وي مشخصه توګه په دې اړه به د امید ظهیر مل واورو چې دغه د ولسی جرګې نننی غونډه تعقیب کړي ده.
د افغانستان د حکومت شپږ نوماند وزیر او همدارنګ د افغانستان بنگلوی رئیس نن ولسی جرګې ته ورغلی دي چې څو نوماند وزیرانو په توګه باندې خپل کاري لومړیتوبونه او راتلونکو پروګرامونه د افغانستان د ولسی جرګې لغړی سره شریک. د پوهنې وزیر، د کلو پراختیا وزیر، د امیر روغتیا وزیر، د بابرخنا وزیر، د قومونو او قبایلو چارو وزیر، د اقتصاد وزیر او د افغانستان بانک رئیس په دې ډله کې شامل دي. لدې وړاندې هم د افغانستان ولسی جرګې 15 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې ده او همدارنګ د امنیت لوی رئیس ته خو ترڅنګ بیا دوه نوماند وزیران چې اطلاعات فرهنګ او د ښځو چارو وزیر درت کړی دي. د بهرنیو چارو وزیر، د مالی وزیر، دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، عدلی وزیر، د لوړ زده کړو وزیر، د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر، د کار او ټولنیز چارو وزیر او د حج او اوقافو وزارتونو په ګډون باندې د قانون او پټرولیم وزیر په بخښنه د کډوالو او بهتر اسانیدونکو چارو وزارت، ترانسپورت وزارت، ټولګټو چارو وزارت، دا هغه وزارتونه دي چې دوی ته د باور باور رائے ورکړل شوې ده او خپل کاری پروګرامونه هم تشریح کړي دي. خو نن د ولس جرګې ته په ورغلي نومان وزیرانو کې تر سلور نومان وزیرانو پورتدم غړي خپل پروګرامونه یا برنامې تشریح کړي دي. خو په دوی کې د دوو تنو پر وړاندې د ولس جرګې خبرګون خوراتوند لمړی د عامي روغتیا سرپرست نومان وزیر علي احمد جواد عثماني و چې د عامي روغتیا وزارت د نن ایله کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه وکړه او بیا یې دا هم ویل چې دا توانېدل مخې ډب کې او یې نیسي. خو د ولس جرګې د غړي خبرګون سره مخامخ شو په ځانګړي ډول کله چې هغه وویل چې د کار په لومړیو څلور ورځو کې توانېدل دي د 15.4 میلیون اضافي پیسو مخه ونیسي او دا سپما کړي. نو د وکیلانو خورا توند خبرګون یې راوپاره او هغه دا هم ویل چې د یو واحدې سرچینې په توګه باندې هغه قراردادونه چې یو شخص ته ورکړل شوي هغه هم راګرځولي دي. هغه و چې وکیلانو خورا خبرګون خود ځن نور وي بیا ننګه وکړه. دا هم وویل چې په کلنی ډول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 2.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې دا ډېرې پیسې د خلکو له جیبه ځي او په یو ډول باندې د خلکو اقتصاد هم خراب کړی دی. هغه په کلنی ډول د 300 تر 500 میلیون ډالر یاد کړل چې د افغانستان څخه د باندې د روغتیایي خدماتو لپاره وځي او دا یې هم په کور دننه د روغتیایي سکتور لپاره یو لویه ننګونه او ستونزه وبلله چې باید دا پیسې ولاړې نه شي او په کور دننه باندې کنټرول شي. همدا ډول ستانک صاحب صاحب کله چې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینی حمیدی خپل پروګرامونه وړاندې کول په ځانګړي ډول باندې کله چې د معینت تعلیمات اسلامي یا د اسلامي تعلیماتو معینت د ادغام بحث رامنځته شو د وکیلانو له سخت برګون سره مخامخ شو او د په یو ډول باندې هغه باندې نیوکه وکول چې غواړي سیکولاریزم ته د افغانستان اسلامي نصاب یوسي. خو هغه دا ټول تورونه رات کړو ویل چې یو ځانګړی برنامه یا پروګرام شته چې په خپله ډول باندې له اوسنی حالت څخه دغه پروګرام مخ ته وړل کیږي او دا په دې معنا نه ده چې ګني د اسلامي تعلیماتو څنګه د افغانستان د پوهنې وزارت څخه وستل کیږي.
مننه کوم امید ظهیر ملو د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط لمک سره تازه جزئیات شریک کړل. شپږ نوماند وزیران پاتې و چې نن کاري پروګرامونه تشریح کوي او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس. تر دې مخکې یو وار لسو نوماند وزیران رای واخیسته او پرون شپږو نوماند وزیران او پنځو نوماند وزیران رای واخیسته او دوو نوماند وزیرانو د عدم اعتماد رای ترلاسه کړه. همدارنګه یو لوی رئیس هم چې د ملي امنیت لوی رئیس او د اعتماد رای اخیستی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسام رحمت الله افغان د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې له افغانستان سره سرحد کې د کورمی ایجنسی په شهیدانو ډنډسیمه کې 12 سوداګریز مارکیټونه جوړوي. په کابل کې د دې هیواد سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دی دغه مارکیټونه به د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې جوړ شي. ویلامې زیاتوي دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د خلکو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي او د توکو د قاچاق مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. د پاکستان د سفارت د خبرې کړې اعلامې لمخې دغه هیواد د دې کار په هدف له افغانستان سره یو هوکړه هم لاسلیک کړي. سرچینه زیاتوي پاکستان د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هوکړه افغان دوري ته سپارلې او په دې اړه یې د نظر غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د شاتو د تولید سګنۍ کچه 200 ټنو ته ورسېده. د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وین اکبر وسمین آزادی راډیو ته وویل د هرات ولایت په کچه د شاتو مچیو 593 فارمونه فعالیت لري چې له یادو فارمونو څخه سکل 200 میټریک شات تولید شوي. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې کال تر بلې د شاتو د مچۍ روزنې فارمونه زیاتیږي. د دې ولایت د ښار مرکز او د انجیل گزاري کوروخ روباتي سنگي غوریان ادرسکن پختون زرغون او بي چشت شریف چندان او گذران ولسوالیو کې تر نورو ډیر شات تولید شوي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر وو او افغانۍ یو اروپایي یورو یو نوی افغانۍ لاس پوله یو سترلینګ پون یو سلو یو افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله زر ایراني توماندري افغانۍ 30 پوله زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1400 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین له منځوري ورسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. په امریکا کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او تر اوسه له 10 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
امریکایي موډرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتنلیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د موډرنا اجرایوي رئیس سټیفان بنسل وویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتنلیک سره موافقه وکړي چې د کورونا د وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغیزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې به میلیونونو امریکایانو ته د دغه واکسین دوه ډوزه ورکړي. موډرنا ویلي چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 10,000 زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغیزمنتوب یې په سلو کې له 94 زیات دی. دې شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. موډرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1,400,000 زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین بریتانوي استرا زینیکا جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی ازار ویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه یې پرېکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 10 میلیون زیات وګړي پر کووید-19 ناروغي اخته شوي دي. یوازې تیر نومبر میاشت کې 4 میلیونه نوي کسان پراخته شوي او ورزیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تیر مذهبي د تینکس ګیون یا شکرانې په جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټاکنی شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا ویروس له خپرېدو او قرنطین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له 1 میاشتې څخه 3 میاشتو ته اوږده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمېر اوس مهال 2,940 ته رسېږي چې له دې جملې 3,033 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا د دسمبر لومړی د کرون د ایچ آی وی ایډز د مهوی د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور دی چې خاطر پردې څخه جزئیات اوروي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نو غړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.5 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپل ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهی پایین از دیگه اوقدر درک ندارن. در اون روزی که ما را در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، خدمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، ما را گفت دماغ تا بسته کو، ما می دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر که مردم ما شما نمیفهمد که ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگه.
دغه ناروغ وین په هیګه څنګه په دې ناروغي اخته شوی؟ خو روغتیا پالان وی د ناروغي د لیک میتود جنسي اړیکه د ناروغ وین یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمر څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,940 کسانو ته رسیدي چې له دې جملې څخه 3,033 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوی دي او اوس مهال شاوخوا 1,090 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عامه روغتیا وزارت ثبت کړي 2,200 202 نارینه دي او 161 میرمن دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی او سولولس پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله د غشمیر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام تخنیکی مسول ډاکټر احسان احسان د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایرس د خبرېدو او محدودیتونو لامل ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغیرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغیرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغیرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغي اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وی مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایي ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 8.3 میلیونه و چې له دې جملې څخه 80% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او کنه. د دسمبر لومړۍ نیټه په کال 1978 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیا قومي مشران له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان روانه کشالي په حل کې د دوی رول ډیر کړي. دوی وایي حکومت د ټیکاو او سرتاسري سولې لپاره د نورو لارو چارو پر ځای د قومونو پر یووالي کار وکړي او هغوی دې په اعتماد کې واخلي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د پکتیا قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي تیرو تاریخي پیښو او حالاتو ته په کتو اوس هم قومونه کولای شي د دې هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کړي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د قومونو او سرحدونو چارو ریاست په چوکاټ کې د قومونو او قبایلو لپاره د میلمستون د نوي ودانۍ د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. قومي مشر جنت خان منګلول لوی پکتیا د جرګو مرکو څلو او نرخونو کور دی. کچېری حکومت د قومونو پر یووالي کار وکړي، نو د قومونو په وجود کې د افغانستان روان ستونزې او کشالې ته حل لارې پیدا کېدلی شي.
مو وړاندیز دا دی چې باید دولت کوشش وکړي هغه مصارف چې په نورو لارو کې باید د قومونو په منسجم او یووالي نه وکړي، او د هغه ضرورتونه چې قومونه لري باید دولت خاصه د هغو د ضرورتو د رفع کولو لپاره خاص اقدام وکړي. مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دی ولس ورسلوس او غریوان دی د قومونو په وجود کې د اقتصاد پای ټکی کیدو.
که څه هم په خو په قومونو او ولسونو کې د جرګو او مرکو ځای معلوم وو، خو په اوس وخت کې داسې اړتیا پیدا شوې چې د جرګو او مرکو ځای باید لیوي خوخوندي وي او د اوسېدو نورې لازمې اسانتیاوې هم ولري. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي
د میلمنو لپاره یو میلمستون د څه باندې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې بشپړ شو. د دې دانیو اصلي هدف کدا دی او کنوري دی هدف دا د ترڅو دی اداري کارکونکو او همدارنګ دی مراجعینو او ملمنو لپاره یو مساعد کاری چاپیریال برابر.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وای
دا نه تنها چې د افغانستان مربوط قبایل قومي مشران او خلک کراټولېږي، بلکې په دې کې د سیمې ای غړی خلک هم دلته راټولېږي. خوشبختانه په اوسنی وخت کې داسې ودانۍ او داسې امکانات برابر شوی دی چې چیرته موږ د پکتیا بلکې د لوی پکتیا په کچه باندې قومي مشران او د قبایلو د اغړ خلک دلته وغواړو دوی ملمپالنه او د دوی وسیدو ځای او امکانات برابر شوي دي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی بیا وایي په پکتیا کې له پخوا نه تر ډیره ستونزې شخړې او کشالې په جرګو مرکو حل شوي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې د قومي او قبایلي مشرانو د جرګو او مرکو لپاره دا ځای جوړ شو.
په پکتیا کې ټولې مازلې په جرګو جرګو حل کیږي. نو دغه د پاره چې په جرګو حل کیږي د مشرانو د پاره د قبایلو د مشرانو د پاره موږ باید دلته داسې او ریاست ولرو چې د هغوی ژوند ورکې مسؤول وي دلته. نو دغه ریاست قبایلو پر ارتباط ډېر ارزښت لري.
که څه هم د لوی پکتیا قومونه او مشران د خپلو نرخونو څلو او دودونو پر مټ توانېدلي چې په بیلابیلو وختونو کې د خپلو سیمو ډیرو مهمو ستونزو او کشالو ته حل لارې پیدا کړي او د هیواد په مسایلو کې هم څرګنده ونډه ولري، خو په وروستیو کلونو کې د جګړو او نورو ستونزو د لاسه د مشرانو او قومونو دا رول کم شوی دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
مسیر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته په اشاره سره لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. په سرمقاله کې راغلي د جنیوا له غونډې وړاندې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د سولې د خبرو په ایجنډا توافق ته رسیدلی وو او په ټیټه کچه لاسلیک هم سوی وو چې یوه کاپي یې د قطر حکومت سپارل سوی وه. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي لدی ورسته د افغان حکومت پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر محمد اشرف غنی لدی هوکړې سره مخالفت وکړ. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی ټینګار کوي چې طالبان د اساسي قانون او لاستراوړنې ومني او لسولې ورسته د پټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقاله لیکونکي په ان له ارګ سره دا ډول شرطونه یو وړه ډله هم نه مني او دا شرطونه لسولې سره ښکارا مخالفت دی. تروس ارک په دې اړه څه نه دی ویلي. هشت صبرس پانی لیکلی له لومړني توافق وروسته د ولسمشر غنی مخالفت د افغان پلاوی په منځ کې درز رامنځته کړی. په سرمقاله کې راغلی د پلاوی ځینې غړي د سیاسي هوکړې لمخې د سولې واک د ملي مصالحې علي شورا کار بولی او ټینګار یې دا دی چې ښاغلی غنی د مشورې او څار صلاحیت لري، خو د پلاوی یو شمېر نور غړي بیا د سولې بهیر بشپړ واک د ښاغلی غنی صلاحیت ګڼي. په سرمقاله کې راغلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نیغ په نیغه د سولې له پرمختګونو سره تړلی. نو د ورځپاڼې په باور په کار ده چې ژر تر ژره د سولې په وړاندې پراته خنډونه یوې خواته سي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلی د کابل هوا ککړه سوې ده چې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی تیر کال حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په وینا تر اوسه یې په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. په سرمقاله کې یادونه سوې دغه کمیسیون یوازې د یو څو اپارتمانونو فلټرې بدلې کړې او بس. لیکوال ټینګار کوي د ککړې هوا د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه هواره سي. دغه شان کابل ښاریان هم باید د ځان د خوندیتوب په موخه د ډبرو د سکرو پر ځای له ګازو او نورو کم لوګیو سون توکو کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو
اول ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د بیتا د کلي څخه دا تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د کامې ولسوالۍ پخوا وخت کې وسایل نه وو او دغه د کامې پل چې دا د کونړ په سیند ډېر بره د کوټ کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په کامې ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوټ کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خلاص کړو او ډېرې مرستې بهرنیو هېوادو وکړې. منګا حکومت نه هیله کو هیله کو چې موږ ته په سمرخیل او مالی صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په 15 دقیقو بدل شي. موږ همدا هیله او ارزو ده او ازادي را دونه موږ دا هیله ده چې چارواکو ته ورسي او نه شریک.
نوم یې ضیاءالحق ولی مې د کونړ نن د خپل پیغام پرېږدمه. انا که کومې مرستې کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو دغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای کولای شئ. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په صفحاتو باندې واوره. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړئ.